د جنگي قوانینو لمخې جنگي جنایتونه تر ډیره د جنگي پالیسیو پلانونو او ستراتیژیو له کبله رامنځته کیږي. حتمی نه ده چې یوازې هغه وژل د قصدي وي چې یو پوځي دی بې له کوم دلیله یو څوک په ځانګړې توګه یو ماشوم د خوند اخیستو لپاره ووژني، داسې نه پیښیږي. لیکن هغه پوځي چې د کومې پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ له مخې عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بېګناه کسان په ځانګړې توګه ماشومان ووژل سي، هغه ته په واضح ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
آزاد صاحب، په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمیرې په سخته ممکن دقیقې ترلاسه شي، په تیره بیا د هلمند په څیر په لوی ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالیو او کلیو کې همداسې نه ده؟
په تیرو دوو لسیزو په ځانګړې توګه له 2016 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز و. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بېګناه کسان وژل او هلمند د برېتانوي پوځ مرکز و. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، چې سلګونه یې طالبانو او سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي. او که چیرې د همدغه کلونو د همدغه اته نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه تر د شمېر رسیږي د ماشومانو د وژل شوي ماشومانو. نو دا څلور شپېته شمېر چې دی ورکړی څلور شپېته وژل شوي ماشومانو، دا خورا غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلی دی 1500 پاونډ د یو وژل شوي ماشوم لپاره، دا پیسې څرنګه تعین شوي دي؟ یعنی کوم حدود شته د دې لپاره چې کوم څوک ووژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري، او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هیوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي، هغه تر 2000 پاونډ ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.